ද වෂිංටන් ඩිසින දා වොයිස් ඔෆ් ඇමරිකා දිව රේඩියෝදේ.
السلام علیکم د وی وی ڈی وی ریڈیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو سهار مو په خیر. نن جمعه د جنوري 28 او د سال باغی میاشتې 8 نیټه ده. د ډی وی ریډیو د سهارنې خبری خبرونې په دې نیم ساعت کې به زه فواد لامی تاسو ته د نړۍ مهم خبرونه او خبری رپورټونه وړاندې کړم. په سر کې هم د مهمو خبرونو لنډیز. د نړیوالې مالیاتي ادارې یا IMF یو ډله په آینده هفته کې د پاکستان دوره کوي چې د نویو قرضو د ورکولو د شرطونو پوره کیدو جاج واخلي. څېړونکي وایي که پاکستان د IMF نه قرضه وانه خستلې شي نورې نړیوالې ادارې به هم پور ورنه کړي. د ایران او پاکستان ترمنځ د تفتان سرحدي لار چې د کورونا وبا په وجه بند شوې و څو کاله پس د تګ راتګ دپاره پرانستل شوه. چارواکي او تاجران خوشبین دي چې دې سره به د ایران او پاکستان ترمنځ تجارت بیا وده وکړي. او ملګري ملتونه وایي چې تیر کال په افغانستان کې 2,03,000 ایکړه ځمکه په اپیمو کرل شوې وه. د ملګرو ملتونو په تازه رپورت کې دا هم راغلی چې د کلونو نه پس د پوجان د حکومت لاندې میانمار کې د اپیمو کښت سیوا شوی دی. اوس هم پوره خبرونه. د نړیوالې مالیاتي ادارې یا IMF یو ډله د 2 ارب ډالر پور نهمې ارزونې د خبرو د پاره د رواني میاشتې 1 د فروری 9 پورې د پاکستان سفر کوي. پاکستان کې د IMF نماینده اشتر پیرز رویز په یو خبری بیان کې ویلي چې د چارواکو په خواست د ادارې یو میشن د پاکستان سفر کوي چې د فند د شرطونو په اړه د اخیستل شویو ګامونو جاج واخلي. څېړونکي وایي پاکستان که د IMF له پروګرام ووزي نو بیا د قرض ورکولو نورې نړیوالې ادارې به ورته هم قرض ورنه کړي. دوی زیاتوي چې د هیواد اقتصاد سقوط نه بچ ساتلو دپاره اوس دا هر څه د IMF په قرضو پورې تړلي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حنا ربانی کار ویلي د هند لخوا د یو شمیر پاروونکو ګامونو له امله د اسلام آباد او نوی ډیلی ترمنځ اړیکې خرابې شوې دي. حنا ربانی کار زیاته کړې چې د هندوستان او پاکستان پر سرحد تاوتریخوالی او د خلکو وینې تویدل د سیمې په ګټه نه دي. هغې ټینګار کړی چې د هندوستان سره په اوسنی وخت کې څپټې خبرې نه دي روانې، خو که چیرې هندوستان د پاکستان د غوښتنو تر مخه خبرې کوي نو پاکستان یې ورسره کولی شي. بل پلو د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر خپل سیال بلاول بوټو زرداری ته د شانګهای د همکارۍ سازمان غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې. د پاکستان له اړخه د بهرنیو چارو وزیر په دغه غونډه کې د ګډون کولو یا نه کولو په اړه تر اوسه څه پرېکړه نه ده شوې. البته څېړونکي وایي د سفر څخه څه هیلې کېدی شي د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی د منځه وړلو دپاره خبرې بیرته پیل شي. دا ویډیو وده د ایران او پاکستان ترمنځ د تفتان سرحدي دروازه یو ځلی بیا د تګ راتګ او کاروبار لپاره پرانستل شوه. د چهارشنبې یا شروع په ورځ پاکستاني او ایراني چارواکو په ګډه د تفتان دروازه پرانستله او له دې سره سم د خلکو تګ راتګ او کاروبار ته اجازه ورکړی شو. تاجران وایي دې سره به یو ځل بیا د ایران او پاکستان ترمنځ تجارت وده وکړي. بل لور ته په کوټه کې د ایران قونسل جنرال حسن درویشوند د ایران په قونسلګری کې خبریالانو ته ویلي چې دوی پاکستان ته د ایران له چابهار او د پاکستان له ګوادر بندر سرخه د سیپیک پروژې په اړه مثبت تجویزونه وړاندې کړي دي. هغه زیاته کړې چې د دواړو ملکونو ترمنځ د تجارت کچه 15 ارب ډالرو ته رسول پکار دي او د دې لپاره عملی ګامونه ضروری دي. د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرمونو د مخنیوي ادارې یا UNODC د رپورت تر مخه تیر کال په افغانستان کې 2,03,000 ایکړه ځمکه په اپیمو کرل شوې وه. طالبانو دعوه کړې چې د دوی په حکومت کې د اپیمو کښت بند شوی دی. افغانستان د نړۍ په کچه د اپیمو او هیروینو پیدا کوونکو هیوادونو کې په ړومبي نمبر دی چې په شرق او سویلي شرقي سیمه کې د آمدن د ټولو لویه ذریعه ده. بل اړخ ته د ملګرو ملتونو د تازه معلوماتو تر مخه د نږدې 10 کالو د کمی وروسته د میانمار کروندګر یو ځل بیا د اپیمو کرته اوړېدلي، ځکه یو پلو د اپیمو بیې په بره تللي او بل خوا د اقتصاد د کیناستلو په وجه روزګارونه نه موندل کیږي. په سیمه کې د میتامفیتامین په پیدا کوونکو هیوادونو کې هم میانمار د نړۍ په کچه 2 نمبر ملک ګڼل کیږي. تاسو VOD واورئ. د فلسطین د صحت محکمې چارواکو ویلي اسرائیلي ځواکونو په مقبوضه غربي غاړه کې د چاپو په ترڅ کې 9 تنه وژلي چې یو پکې 16 کلنه ښځه هم شامل ده. په دې مرګونو چاپو کې یو شمیر خلک ژوبل شوی هم دي. د چارواکو په وینا تشدد هغه وخت وشو کله چې د جنین د کډوالو په یو کیمپ کې چاپی وهل پیل شوی، کوم چې په ویسټ بنک کې د وسلوالو مضبوط مرکز دی او اسرایلی ځواکونه اور باندې د تیر یو کال نه چاپی وهي. اسرایلی پوځي چارواکو منلی چې پوځي عملیات روان دي، خو په دې اړه یې نور معلومات نه دي ورکړي. اسرایلی میډیا لیکلي د چاپو په وخت په اسرایلی پوځیانو ډزې شوي. په وژلو شوو کسانو کې یو تن پیژندل شوی چې وسلوال دی. او روسي خبردار چې د امریکا او ائتلافي هیوادونو لخوا اوکراین ته د ټینکونو ورکولو د ژمنو وروسته د زیارت په ورځ روس په اوکراین میزایلي بریدونه کړي چې پکې یو تن وژل شوی او یو شمېر نور ژوبل شوی دی. د دې ترڅنګ روس د شپې د اوکراین په مشرقي سیمو کې د ډرون بریدونه هم کړي دي. روس دغه میزایلي بریدونه په داسې حال کې کړي چې صدر زیلنسکي د امریکا او جرمني لخوا اوکراین ته د جدیدو جنگي ټینکونو ورکولو د ژمنو څو ساعته وروسته ولسته وینا کوله. هغه د امریکا او غربي نړۍ نه غوښتنه کړې چې دوی ته د جنگي جهازونه او د اوږدې فاصلې پورې ورکوونکي میزایلي هم ورکړي چې د اوکراین هوایي جنگي صلاحیت ورسره قوي شي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدل شئ.
د وی وی دی وقدرمنو اوریدونکو خبرونه مو واوریدل. اوس براشو تفصیلی ریپورتونو ته تاسو قربا فواد لامی. د نړیوال مالیاتی ادارې یا IMF یو ډاله د ارب ډالر فور نهمی ارزونې د خبرو د پاره د روان میاشتې یو دیر شمینه د فروری نهمی پوری د پاکستان سفر کوي. پاکستان کې د IMF نماینده اشتر پیر رویز په یو بیان کې ویلي چې د چارواکو په خواست د ادارې یو میشن د پاکستان دوره کوي چې د فند د شرطونو په اړه د اخیستل شو یو ګامونو جاج واخلي. الیاس خان د اسلام آباد نه دا رپورت را لېږلې دي.
پاکستان کې د IMF نماینده ایشتر پیرز رویز لخوا خبر کړی شوی بیان کې ویل شوی چې د چارواکو په خواست د ادارې میشن به د پاکستان سفر کوي چې د دې هیواد لخوا د فند شرطونو په اړه اخیستل شوی ګامونو باندې خبرې کړي. په بیان کې ویل شوی د اقداماتو کې د توانایي څنګه بحالي، گردشي قرضو کې د کمی رجحان پر ځای ساتل او د ډالر بیا پرانیستي مارکیټ ته پریښودلو د لارې د بارانۍ کرنسۍ کمی ختمول دي. د IMF په بیان کې ویل شوی چې پاکستان روانه اقتصادي بې ثباتی کې کمی راوستلو لپاره اقتصادي اصلاحاتو ته اړتیا لري، کوم بچې د هیواد د مقابلې صلاحیت پیاوړی کړي او دا د پاکستان پایدار پرمختګ لپاره ضروری دي. د IMF لخوا دا بیان په یو داسې وخت کې مخې ته راغلی چې د پاکستان د غیر ملکي زرم مبادلې ذخایر یا زیرمې د زیارت په ورځ د بارانۍ قرضو کیس پرې کولو وروسته ریکارډ 3.1 ارب ډالرو ته راغورځېدلی دي، کوم چې صرف سکم د یو میاشت درآمداتو لپاره کافی دي. او دوست هیوادونو چین، سعودي عرب او متحده عرب اماراتو هم پاکستان سره خپل مرستې د IMF پروګرام پر ځای کولو سره تړلې دي. بل لور ته د ډالر په مقابله کې پاکستانی روپۍ د جنوري په 16مه نیټه نور هم ټیټه شوې ده او ډالر نږدې 12 روپۍ ګران شوې ده او د یو ډالر بیا 255 روپو ته رسیدلې. تیر ورځ په انټر بینک کې د یو ډالر بیا 213 روپۍ یو کم نوی پیسه او د زیارت په ورځ 220 روپو ته ورسیده. سیرون کی وای پاکستان چې دا وخت کوم اقتصادي ننګونو سره مخامخ دی، نو د IMF پروګرام پر ځای کولو پرته ور سره بل هیڅ لار نشته. البته د دوی په وینا پاکستانی چارواکي به پوره هڅه کوي چې IMF په لو سختو شرطونو کې سلیکټر کیمرا ولی. وی او ای ډی و سره خبرو کې د سیرون کی زیشن حیدر وینا وا
مثلا نکل جاتے ہیں تو پھر باقی لینڈر جو انٹرنیشنل وہ بھی پیسے تو نہیں دیں گے. تو ایوری تھنگ ہنجز آن IMF.
دا IMF بیان خائی کہ پاکستان دا پور پروگرام کے پاتی شی ولی کہ دا IMF دا پروگرام نہ اوزی نو بیا نور نڑی والی دا قرض ور کولو ادارے باورتا ہم پیسے نہ ور کبھی اور زیادہ اکڑا اس دا ہر سا IMF سرا تڑلی دی. زیشان حیدر اویل دا خزانے پخوانی وزیر مفتا اسماعیل خوب دا IMF سخت شرطونا هم منل، خود خزانے موجودہ وزیر اسحاق ڈار سی سیزنوں کے استثناء غواړي ولی چې ټاکنې هم په سر دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف هم د نهې په ورځ ویلي وو چې حکومت یې د نړیوالې مالیاتي ادارې د $10 اربع د پور نهمې ارزونې پوره کولو ته تیار دی. د پاکستان مرکزي بینک گورنر هم روانه اونۍ ویلي وو څنګه چې د IMF پروګرام بحال شي نو د بهر څخه به ډالرې راتلل پیل شي چې ورسره به د زرې مبادلې په ذخیرو روان فشار راکم شي او د ډالر بیه به هم په کابو کې راشي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د وی او ای ډیوا خبرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیالې وزیرې حنا ربانی کار ویلي د هند لخوا د یو شمیر پرونکو ګامونو له امله د اسلام آباد او نوی ډیلی ترمنځ اړیکې خرابې شوې دي. حنا ربانی کار ټینګار کړی چې د هندوستان سره په اوسنی وخت کې څه پټې خبرې نه دي روانې، خو که چیرې هندوستان د پاکستان د غوښتنو تر مخه خبرې کوي نو پاکستان یې ورسره کولی شي. بل اړخته هند د پاکستان خارجه وزیر ته بلنه ورکړې چې هند کې کیدونکو د شانګهای همکاري سازمان په ناسا کې د برخه واخلي. تیړونکو د سفر ته خوشبيني څرګندوي. رابعه پیر د نور تفصیل سره.
د بهرنو چارو مرستیالی وزیر حنا ربانی کار سینټ کې د پښتنو په جواب کې وویل دغه حکومت د راتګ وروسته چپټي خبري نه دي سوي.
کسی قسم کی ٹریڈ کے اوپر اس وقت بات چیت نہیں ہوں، لیکن میں یہ کہنا چاہتی ہوں اگر کبھی کوئی اپورچونٹی نکلتی ہے
دا وخت هم چپټي خبري یا سوداګري نه کیږي. خو زه دا ویل غواړم که چېرې یو داسې موقع راسي چې هندوستان د پاکستان د غوښتنو تر مخه خبري کوي نو پاکستان خبري کولی سي. پاکستان د بهرنو چارو د مرستیالی وزیر دغه بیان په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری ته د شنګای د همکاري سازمان SCO غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې چې ټاکل سوی د مئی په میاشت کې د هندوستان په ګووا کې ترسره شي. د پاکستان له اړخه په دغه غونډه کې د ګډون کولو یا نه کولو په اړه تر اوسه څه بیان مخې ته نه دی راغلی. البته د چیړونکو وینا د شنګای د همکاري په سازمان کې د ګډون لپاره غړو هیوادونو ته بلنه ورکول د کوربه هیواد سیمواري وي، نو ځکه پاکستان ته پکې د ګډون بلنه ورکول څه غیر معمولی خبره نه ده. د اسلامي پوهنتون د نړیوالو چارو پروفیسر منظور افریدی وی او ای ډیوا سره خبرو کې وایي
دا ممکن ده چې په د هندوستان او پاکستان په منځ کې د دوه اړخیزه خبرې چې دی هغه پیل شي او په دې باندې مخکې نورې ګټورې خبرې وشي.
د چیړونکو دا هم وینا ده چې د شنګای همکاري سازمان اصلي لوبغاړي لکه چین او روسیا هم غواړي چې د ګاونډي هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی کې کمی راسي او دغه سیمه ییزه غونډه د دوی د دښمنۍ له امله اغیزمنه نسي. څو ورځې وړاندې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي وو هند او پاکستان باید خپلې ټولې ستونزې د خبرو له لارې هوارې کړي او د کشمیر د لانجمنې سیمې په ګډون پر ټولو مسایلو خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس هم د جنوري په 24 د خبرې غونډې په محل د هند او پاکستان ترمنځ د مثبتو اړیکو ملاتړ کړی و. د پاکستان او هندوستان اړیکې د اوږدې مودې راهیسې د تاوتریخوالي ښکار دي، خو دغه تاوتریخوالي هغه وخت نور هم زیات سو کله چې کال 2019 په فروری کې د هند تر واک لاندې کشمیر په پلواما سیمه کې د هندي ځواکونو پر کاروان ځانمرګي برید وسو چې شاوخوا 40 هندي ځواکونه پکې ووژل سو. هند تور ولګو چې برید پاکستان کې میش تراګرو کړی. د برید ورسته هند د پاکستان بالاکوټ ته نږدې هوایی برید هم وکړو او دا وی وکړی چې سرجیکل سټرایک یې د تراګرو پټ ځایونه په نقشه کړی. خو بل ورځ د پاکستان هوایی ځواکونو د هند د هوایی ځواک یو الوتکه وویشتله او هوا بازی ونیولو چې ورسته هندوستان ته بیرته وسپارل سو. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
د ایران او پاکستان ترمیان د تفتان سرحدي دروازه پس د 2 کلونو یو ځل بیا د تګ راتک او کاروبار لپاره خلاص کړی شو. یا د دروازه د کورونا وبا د خوریدو لکبله بند کړی شوې و. د ایران کنسل جنرال حسن درویشوند له خبريالانو سره په لیدنه کې ویلي له پاکستان سره د سمندر او ریل ګاډي لاره تجارت نور هم زیاتول غواړي. په دې اړه نور تفصيل تاسو ته د وی وی ای ډیوا خبريال حفیظ الله ستوري شیرانی په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
د چهارشنبه په ورځ پاکستانی ویرانی چارواکو په ګډه د تفتان دروازه پرانستلی او لدې سره سم د خلکو تګ راتګ او کاروبار ته اجازه ورکړل سو. له ایران سره تجارت کوونکی تجار محمد حافظ وایي لدې سره به یو بیا په سیمه کې تجارت وده ومندي.
پاکستانیانو او د ایران د تګ پراتګ د بزنس د کاروبار لپاره په ګټه کې تمام سو. ان شاء الله دا د حکومتو د هزارې کاروباریان سره یو کوونګ د کار د سمش د ټولو په یو فائدہ کې دی.
بل لوري ته په کوټه کې د ایران کونسل جنرال حسن درویش د چهارشنبه په ورځ له خبريالانو سره د ایران په کونسلیټ کې لیدلی او په خبرو کې و خبريالانو ته ویلي دي چې دوی و پاکستان ته د ایران چابهار او د پاکستان گوادر بندر سره سره د سی پیک پروژې په اړه مثبت تجویزونه وړاندې کړي دي. شاغلی حسن درویش وند ویلي حکومت یې له پاکستان سره د بندرونو په شمول د ریل گاډي لاره هم تجارت یوازې فعالول نه بلکې په شتوګه زیاتول غواړي. په کوټه کې د ایرانی کونسلیټ چارواکي د نوم نشکارولو په شرط وډی وته وویل چې حسن درویش وند روان کال پر 13 جنوري د بلوچستان او ایران وسره دی پولته نږدې په پنجګور کې د نامعلوم وسلوالو په برید کې څلور پاکستانی عسكر د مړینې پیښه غندلی او ویلي دي چې ځینې قوتونه د ایران او پاکستان ترمن د اړیکو د خرابولو هڅه کوي. هغه ویلي د داسې قوتونو د مخنیوي لپاره په کار دی چې دواړه ملکونه کوټلي ګامونه پورته کړي. درویش وند زیاته کړي چې حکومت یې پولته نږدې پاکستانی موته ورکوونکی بجلی کې 100 میگاواټ نور اضافه کول سره به ټوله بجلی به 204 میگاواټ ته ورسیږي. په خبره یې لدې سره سره و پاکستان ته د گی سر کول لپاره ایران د خپلې برخي 1100 کیلومتر پایپ اچولې خو وايي چې د پاکستان برخي کار پاتې دی چې تاوان یې ودواړو ملکونو ته رسیږي. د شاغلی درویش وند په خبره د دواړو ملکونو ترمن تجارت 15 ارب ډالرو تر رسول لپاره عملی ګامونه پورته کول ضروری دي. هغه زیاته کړي د کوردی پیغلی مهسا امینی د وژنې د پیښې په لړ کې د ایران دشمن قوتونو لاس درلود او غوښتل یې چې له همدې لارې پر ایران د انټرنیټ یا هایبرید جنگ مسلط کړي خو هغه کامیاب نه سو. حفیظ الله ستوري شیرانی وی او ای ډیوا کوټا.
د وی او ای ډیوا خبرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
تاسو د وی وی ډیو ریډیو نه د دې سات مهم خبری ریپورتونه اورئ. بیا هم د بلوچستان نه یو ریپورت. په بلوچستان کې نامعلومه وسلوالو د پنجاب صوبې سره تعلق لرونکي یو عسكر باندې چې ایرپورټ ته روان وو او هلته یې کار کاوه د ذکري او وژلې دي. پولیس وایي چې دا یو هدفي وژنه و. د حملې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی ډلې په غاړه اخیستې ده. نور جزئیات زمو خبريال حمید سمسور تاسو سره په دې رپورت کې شریکوي.
د سمنګلی تاون د پولیسو یو عالی رتبه مشر وویل چې د هوایي ډګر د ځواک عسكر پر سمنګلی سړک باندې هغه مهال د نامعلومو وسلوالو له لوري هدف سو. کله چې د ایرپورټ ته پر خپل موټرسایکل باندې روان وو چې په کمین کې ناس ناڅرګند وسلوالو پر د باندې ډزې وکړي چې په نتیجه کې د ځای پر ځای ووژل سو. د پولیسو افسر پر مخ زیاتوي چې د سرکاري دریشي اغوستېواله لپیش وروسته امنیت خوندي ساتونکو ادارې او پولیس د پیش ځای ته ورغلل. شاو خاصمه په خپل ولکه کې واخصله د دمړې روختون ته یوړي. دوی په لټنی پیل کړی دي خو تر دمګړي پوري په دې ترڅ کې څوک نه دی نیولې. د کوټ شهر د ایرپورټ علي رتبه مامورینو وویل چې وجلسوي کس د پنجاب د ضلع جهلم اوسیدونکی وو چې په کوټ شهر کې په خپل شخصي استوګنځي کې اوسېدی. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی د پیش مسولیت په سر واخستی. په بلوچستان کې له تیرو دوو لسیزو څخه امنیتي وضع ډېره کړکېچنه ده خو بیا هم صوبایي حکومت ویي چې دوی اوس په صوبه کې امنیتي وضع پر ځای کړې ده. سیاسي څېړنکار محمد کاظم په دې باب ویایي چې اوس هم د حکومت لپاره امنیتي وضع پر ځای کول لوی چیلنج ګرځېدلی دی.
خبر داس ده چې بلوچستان حالات ډېر وخت څخه خراب دي. سرکاری کسان دا وای چې اوس چې حکومت کم اقدامات کړی دي د دې سبب حالات ډیر ښه شوی دي. بدامنی هغه چې واقعیت هغه کم شوی دي. لیکن مجګورو چې کلا د بدامنی واقعیت زیاتیږي کلا کمیږي دا چې دی برقرار دي تر اوسه پوری مکمل حکومت کنټرول نستا.
دا پیښه پر داسې مهال رامنځته کیږي چې تیر میاشت د بلوچستان د مکران ډیویژن په سیمه کې د بیلتون غشتونکو بلوڅ وسلوالو ځینو خلکو د تیریک طالبان پاکستان ملاتړ اعلان کړی دی. تر دې لمخه په نوشکي کې هم ځینو بلوڅو د طالبانو ملاتړ کړی وو. په اسلام آباد کې یو څېړنیزه اداره سنټر فار ریسرچ اینڈ سیکورټی سټډیز په خپل کلنیز رپورت کې وایي تیر کال د 2022 د دسمبر په میاشت کې ویلي وو چې په پاکستان کې 306 اویا د تراګری پیښې رامنځته شوې وې چې زیاتره په خیبر پښتونخوا او په بلوچستان کې وې چې د زیاتو پیښو مسؤلیت طالبانو او بیلي په سر اخستی وو. څېړنیز رپورت وایي چې د دغو خونړۍ پیښو له سبب څخه په بلوچستان او په خیبر پښتونخوا کې د مرګ ژوبلې پیښې ډېرې زیاتې شوې دي. پاکستان له افغانستان سره تر 1500 کیلومتره اوږده سرحدي پوله لري. حکومت ویي چې دوی پر سرحدي پوله باندې د تراګرو د مخنیوي لپاره ازغم تاره چولې دي. د دوی په خبره چې د امنیت په پلو کې دوی کې ډیر مهم رول لوبوي. حمید سمسور وی او ای ډیوا کوټا.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلای او اوریدلای شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0403.
او اوس هم د اوکراین د جګړې وروستۍ صورتحال د امریکای او ایتلافي هیوادونو لخوا اوکراین ته د ټینکونو ورکولو د ژمنو وروسته د زیارت یا پنځمه په ورځ روس ځواکونو په اوکراین باندې یو ځل بیا میزایلی بریدونه کړي چې پکې یو تن وژل شوی او یو شمیر نور ژوبل شوی دي. د دې ترڅنګ روس د شپې په مهال د اوکراین په مشرقي سیمو کې د ډرون بریدونه هم کړي دي. پوره تفصیل یې د وی ای پی رپورت کې زموږ خبريال بختور شاه تاسو سره شریکوي.
روس دغه میزایلی بریدونه په داسې حال کړی چې صدر زيلنسکي د امریکای او جرمني لخوا یوکرين ته د جدید جنگي ټانکونو ورکولو د ژمنو 300 ورستو ولسته وینا کوله. صدر زيلنسکي د امریکا او غربي نړۍ نه وختنه کړي چې دوی ته د جنگي جازونه او د اوږدې فاصلې پورې ورکونکو میزایل هم ورکړي شي چې د یوکرين هوایي جنگي صلاحيت ورسره نور قوي شي. د کیف میر ویټالی کلچکو ویلی د روس لخوا په پایتخت تر سره شوی میزایلی بریدونو کې یو تن وجل شوی او دوه نور جوبل دي. نو موړی په ځای خلکو غک کړي چې د خوندی مرکزونو نه دی بهر نوزی. د کیف پوزي مشر سرهی پوپ کو ویلی د پایتخت کیف د پاسې د دفاعي نظام د لارې یو شمیر روسی میزایل په هوا کې تباہ کړی دي. نو موړی ویلی دشمن د 15 نه زیات کروز میزایل ورولې دي خو د دفاعي نظام د قوي صلاحيت ته خیر وي چې ټولې په هوا کې تباہ کړي. د روس د صدارتي انتظامیه مشر انډري یرماک هم په ټلګرام لیکلي چې په پایتخت ورزيدونکو لومړی روسی میزایل یې تباہ کړی دی. رپورټونه وايي روس په یوکرين کې دوه د بجلی مرکزونه هم تباہ کړی دي. د دې نوړاندې د یوکرين فوز ویلی وو بیګا د شپې د روس سلیریش درون جازونه تباہ کړی چې 15 پکې د کیف د پاسه الوتل. د یوکرين صدر زيلنسکي بيګا په خپل هفتوار وینا کې ویلي وس وخت راغلی دی چې نړۍ د روس په ضد یوکرين ته جنگي جازونه او جدید میزایل ورکړي. امریکای او جرمني د 100 میاشتو د سلام مشورو او تودو باسونو وروسته یوکرين ته د جنگي ټانکونو په استولو سلا شوې دي. د یوکرين صدر زيلنسکي په دغه ژمنو د امریکای او جرمني مننه کړي او یوکرين ته د ټانکونو زر تر زره ورکولو غوښتنه کړي ده. نو موړي ویلي اوس به مهمه داوي چې څومره زر زمنګ پوزونه د دغه ټانکونو د استعمال تربيت واخلي او څومره زر دغه ټانکونه یوکرين ته ورسي. د امریکای صدر جو بایدن 13 ورځ ویلي امریکا به یوکرين ته یو دیرش M1 ابراهام ټانکونه ورکوي. هر څه ک صدر بایدن ویلي دا به روس ته کم غواخنوي خروس د امریکای د غام پارون کې بلل دی. د جرمني چانسلر اولف شولز 100 ساعت وړاندې اعلان کړ چې یوکرين ته به سورلس لیپرد 2 ټانکونه ورکوي. نوموړي ویلي دغه ګام یې د روس لخوا په یوکرین د بې جوازه یرغل په غبرګون کې پورته کړی دی. د جرمني د دفاع وزیر بورس پیستوریس ویلي په راتلونکو دریو میاشتو کې به یوکرین ته د جرمني جوړ لیپرد 2 ټانکونه ورسي.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
تاسو د وی ای ډی ریډیو سهارنې خبری خبرونه اورئ چې زه فواد لامی تاسو ته د واشنگتن ډی سی نه وړاندې کوم. او اوس ور رسیدلې ادارې ته. نن د جنوري 28 یورپ کې د يهودانو د ډلې د وژنې یا هالوکاست عالمی ورځ ده. په امریکا کې هم د دې ورځې یادونه په ځانګړو دستورو کې کیږي. د نن ورځې ادارې مو په همدې اړه ده چې د امریکا د حکومت رسمي موقف یا دریځ څرګندوي. دا اداریه تاسو سره زموږ همکار مختار خلیل شریکوي.
د امریکای د میریلند ریاست په بالټیمور ښار کې په دویم عالمی جنگ کې د یورپی يهودانو د قتل عام د یادګار په سنگ مرمرو د هسپانوي نسل د نامتو امریکني فلسفي جارج سنتيانا دا قول لیکل شوی دی چې څوک چې خپل ماضي یاد نشي ساتلی، دوی د دې د بیا تکرارولو لپاره د غندنې وړ دي. اوم دغه وجه ده چې 28 جنوري د آشت ویز برکیناو نومي د نظر بند کیمپ په کال 1915 کې په 28 جنوري د آزادولو ورځ یادولې شي. دغه کیمپ د یورپی يهودانو د قتل عام د کیمپ په نوم هم یادیږي. دا ورځ اوس د یورپی يهودانو د قتل عام په مناسبت د هولوکاست د بین الاقوامي یادګاري ورځ په نوم نمانځلې شي. د یورپی يهودانو د قتل عام واقع هولوکاست د جرمني د نازیانو د لاسه شوې ده، او په قول د جرمني نازیانو د یورپی يهودانو د فتنې د نوغي وستو د پاره د يهودانو اجتماعي قتل عام اکی یو لار و. دا عمل د نازیانو د جنگي عملیاتو نه یو جدا کارو. بېشکه چې د اخیری اواری په نوم د يهودانو قتل عام د دویم عالمی جنگ د عملیاتو نه زیات اهم ګڼل شوی وو، او د دې اخیری نتیجه دا وخته چې شپېتلکه يهودان قتل کړي شول. نن ورځ هر کله چې د دویم عالمی جنگ بوګنون کې واقعیات ورورو د خلکو د یاداشت نه پوتو دي، د سره سره په ډیرو ملکونو کې د نازیانو د لاسا د یورپی يهودانو د شوی قتل عام واقعیلا د غلط بیانې او د دروغو د واقعي رنگ ورکول د ریزوم ورسپزياتي دي. د یورپی او د یوریشیا د معاملو په اداره کې د هولوکاست د واقعاتو په حق له خصوصي زنانه استاد ایلن جرمن وینا ده. دا خبره ناقابل یقین ښکاری چې د دویم عالمی جنگ او د يهودانو د قتل عام د 15 او یو کالو د پوره کېدو پس هم خلک نن دغه قتل عام نه انکاریان دي، او د دې په حق له ځانه جوړی قصي بیانای، حالانکه د دې قتل عام دستاویزي ثبوتونه موجود دي کم چې د انساني تاریخ د انتهایی ظلمونو بهترین دستاویزی تاریخی اسناد دی. دی زیاته کا مونږ سره د دې قتل عام د دستاویزی ثبوتونو نه علاوه د اغه خلکو د خلی بیانونه هم شته دي چا چې د قتل عام او د زور ظلم مرکز یعنی نظربند کیمپ د نازیانو د قبضینه آزاد کړي دي. خو باوجود د دې هر څه د هولوکاست نه انکار کیږي، او د دې په حق له غلط بیانې خورولې شي. د هولوکاست د ورځې په بین الاقوامي کچا د منځلو اتحاد وایي چې هولوکاست نه د انکار مقصد د هولوکاست تاریخ مسخ کول دي. دا قسمه خلک په خپل دی عمل د نازی ازم د جایز ګرځولو او يهودانو نه د نفرت کولو د عمل په حق د ګرځولو هڅه کوي. د هولوکاست په حق له ځانه جوړ داستانونه به ذات خود د هولوکاست د حقیقت والی تصدیق کوي. خصوصي استاد میرمن ایلن جرمن زیاته کا د هولوکاست واقعیاتو نه د انکار او د دې په حق له ځانه د جوړو قصو مخنیوي لازمی دی، ځکه چې د دې واقعیاتو د تاریخي سیرې په خورو کې د پټولو او د حقایقو د خلکو د نظر نه د پټ ساتلو کوششونه د هولوکاست د ځپلو خلکو او په دې واقعیاتو کې د بچو کسانو بې عزتي او سپکاوی دی. د دې قسمه کوششونو مخالفت په دې وجه هم ضروری دی چې دا قسمه اقدامات نه یوازې يهودانو نه د نفرت کولو جذبات را پاری، ولی د خونړی تون لاری توب را پورته کېدو سبب هم جوړیږي. خصوصي استاد میرمن ایلن جرمن په اخر کې وی چې د هولوکاست د حقیقتونو خلاف د خوروونکو بی بنیاد قصو مخالفت په دی وجه هم ضروری دی چې دا زمونږ د پوهې او تاریخ نه د زده کړې صلاحیتونه تعالی ترغه کوي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ. ایډیټوریل VOA Washington DC 202-3 USA.
د وی ای ډی ریډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو داوا زموږ نیم ساعته خبری خبرونه چې تاسو ته مو د واشنگتن ډی سی نه وړاندې کړله خدای دې کی چې تاسو د پام وړ ګرځیدلی وي. تاسو کولای شئ چې د ورځې په اوږدو کې چې هر وخت وغواړئ د وی ای ډی په ویب سایت، ټویټر، فیسبوک او انستاګرام باندې د ورځې د مهمو حالاتو نه ځان با خبره کړئ. نور نو تاسو په پاک خدای سپارم. د جمعې ورځ مو خوشاله اوسئ.